د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړی. زنه زرانه یوسف زیم، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ د سهارنۍ خبری خبرونه لومړی برخاوري. په خبرونه کې به واورئ د روسیې د ټلګرام د بلاکونو یا منع کولو نه وروسته اوس د فیسبوک په منع کولو باندې غور کوي، او په لاهور کې نن د پښتون ژغورنې تحریک یوه احتجاجي غونډه کړې ده. درنو اوریدونکو، په دې هکله رپورټونه د خبرونو نه وروسته اورئ. اوس خبرونه چې سید بختیار شای درته لولي.
درنو اوریدونکو، السلام علیکم، او دا هم د خبرونو لنډیز. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پروند ولسی جرګې او د ولسوالیو د راتلونکو انتخاباتو تقسیم اوقات اعلان کړ. ټاکل شوی چې د هند صدر اعظم نریندرا مودی به په دې هفته کې د چین د جمهور رئیس شی جینګ پینګ سره ملاقات وکړي، او نن به د فرانسې جمهور رئیس په یو درې ورځني سفر واشنگتن ته راورسیږي. او دا هم د خبرونو تفصیل. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پروند د ولسی جرګې او د ولسوالیو د راتلونکو انتخاباتو تقسیم اوقات اعلان کړی دی. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون رئیس ګلاب جان بدی سیاد خبر اعلان ته ویلي دي چې د روان کال د جوزا د میاشتې په 15مه د ولسی جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د کاندیدان نومونه لیکل کیږي، او تر 28 نیټې پورې به دوام پیدا کاندي. ټاکل شوی چې د هند صدر اعظم نریندرا مودی به په دې هفته کې د چین د جمهور رئیس شی جینګ پینګ سره ملاقات وکړي. دغه دواړه ملکونه کوشش کوي چې خپل روابط بهتره او سودمن کاندي. د هند او د چین مشران به د جمعې او د شنبې پر ورځو د چین په مرکزی برخو کې د ووهان په ښار کې ملاقات وکړي. دغه خبره پرون د دغه دواړو ملکونو د باندنیو چارو وزیرانو کړې ده. د چین د باندنیو چارو وزیر ویلي دي دغه دواړه ملکونه بل لار نه لري بغیر له دینه چې په خپلو کې دوستي، ګډ انکشاف او د سودمندې همکاري لپاره خپلو کوښښونو ته دوام ورکړي. د فرانسې جمهور رئیس ایمانویل مکرون د نن واشنگتن ته په درې ورځني رسمي سفر راورسیږي. جمهور رئیس مکرون به دا ځل کوشش وکړي چې د سوریې، ایران او تجارتی مسایلو په باب د جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ سره خبرې وکړي. د فرانسې جمهور رئیس میکرون د امریکا د فاکس خبری اژانس سره د خپل سفر نه مخکې په خپل مرکې کې ویلي دي چې موږ باید د جنگ نه وروسته یو نوی روسیا آباد کړو، نو په دې خاطر د امریکا نقش په دې برخه کې ډیر زیات مهم دی. د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ ویلي دي چې غواړي هر څومره زر چې کېدای شي د سوریې نه د امریکا تقریبا 2000 عسكر راوباسي. د فرانسې جمهور رئیس وایي که چیرې موږ سوریه خوشی کړو نو میدان به د ایران او د اسد رژیم ته پرېږدو، او هغوی به یو نوی جنګ شروع کړي. د واشنگتن دی، او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ. پرون د لاهور د موچی ګیټ په تاریخي سیمه کې د پښتون د ژغورنې د غورځنګ احتجاجي غونډه پای ته ورسېده. په دغې احتجاجي غونډې کې د 10000 نه زیاتو کسانو برخه اخیستې وه، او مدني ټولنو هغه یوه لویه غونډه بللې ده. د پښتون د ژغورنې یو مشر محسن داوړ او نورو ګډون کوونکو امریکا غږ ته ویلي دي چې د مشکلاتو سره سره د موچی ګیټ غونډه کامیاب وه. د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ وایي چې امریکا د شمالي کوریا د مشر کیم جون اون سره د عالي غونډې نه مخکې هغه ملک ته هیڅ کوم امتیاز نه دی منلی، لاکن پیونګ یانګ همدا اوس د خپلو اټومي وسلو انکشاف کارونه بند کړي دي، محدود کړي دي. مګر ښاغلي ټرمپ دا هم ویلي دي چې د ښاغلي کیم سره د می په اواخرو یا د جون په اوایلو کې د خبرو نتیجه لا هم معلومه نه ده، ځکه چې پیونګ یانګ باید د دې سره موافقه وکړي چې د خپلو ټولو اټومي وسلو ذخیرې باید تباه کاندي. جنوبي کوریا وایي چې شمالي کوریا دې ته لیواله ده چې د اټومي وسلو نه ځان خلاص کړي. د مهاجرو د چارو د پاره د ملګرو ملتونو ادارې د لیبیا په جنوبي سیمه کې په وسلوالو ډلو غک کړی دی چې اجازه ورکړي چې سمدستي د هغه ملک په زرګونو بې ځایه شوو خلکو ته بشري مرستې ورسیږي. د لیبیا د جنوبي برخې د سبا د ښار په شاوخواو کې د وسلوالو ډلو ترمنځ د خونړیو نښتو له امله تقریبا 1900 کورنۍ د خپل کورونو نور ځینو ته تښتیدلی دي. د دغې ادارې نطاق انری مایسس ویلی دی د لیبیا په دغه سیمه کې بشري مرستو ته سخت اړتیا ده. په لیبیا کې په 2011 کال کې د عربو د پسرلي د پاسون راهیسې چې ډکټاټور معمر قذافي د حکومت د ړنګېدو سبب شو، د حکومت مخالفانو او ډیرو نورو ډلو په ملکي ګډوډي جوړه کړې ده. او د سوریې حکومتي قواو د پایتخت ته نږدې په ولسوالیو کې د داعش د ملیشو د کنټرول لاندې دي. هوایي او ځمکنۍ حملې د دې لپاره پیل کړي دي چې په زور دغو سیمو نه دغه ملیشا وشړي.
روسیا د ټلیګرام د بلاکولو یا منع کولو نه وروسته اوس د فیسبوک په منع کولو باندې غور کوي. د امریکا غږ خبریالی لیس په دې باره کې رپورټ رالیږلې، زامن مومندی درته درلولي.
روسیا وایي که د ټولنیزو رسنیو شرکت د خپلو روسي استعمال کوونکو ډاټا د دغه هیواد په خاوره کې په سرورونو کې شامل نه کړي، ښایي چې فیسبوک بلاک کړي. د هیواد د دولتي رسنیو منتظم روسکو مانات زور د ټلیګرام د بندول نه وروسته دغه خبرداری د چهارشنبې په ورځ ورکړه. الکساندر جاروف د فیسبوک په باره کې دغه خبرداری ورکړه. د دې دلیل دا دی چې د ډاټا د جمع کولو قانون پر ځای نه شو. جاروف د زویستیا ورځپاڼې ته وویل د اداره به د کال په آخر کې د فیسبوک په باره کې تحقیقات وکړي او که د ټولنیزو رسنیو مرکز د خپلو روسي استعمال کوونکو ډاټا د روسي خاورې ته انتقال نه کړي نو د ده اداره به د فیسبوک په بلاکولو باندې غور وکړي. د دغه خبرداري نه څو ورځې مخکې د ماسکو محکمې د روسکو ماندا زوروف غوښتنه ومنله چې ټلیګرام یې بلاک. ټلیګرام خصوصیت په کلکه ژغوري. د روسي چارواکي همدا دلیل راوړي چې افراطي ډلې ورنه کار اخلي او د ای پی پی بنسټ ایښودونکی پاول دوروف نه غواړي چې د دغه هیواد امنیتي چارواکو ته د انکریپشن یا د معلوماتو د کود کلی ورکړي، مګر دورف دا غوښتنه ونه منله او وای ټلیګرام به په ازادۍ او خصوصیت ساتلو باندې ولاړ وي. پاول دورف زیاتوي دغه ګواښونه به نتیجه ورنه کړي چې وایي که دا د خپلو استعمال کوونکو خصوصي ډاټا ګانو نه لاس وانخلي نو ټلیګرام به بلاک وي. ټلیګرام به په ازادۍ او خصوصیت ساتلو باندې ولاړ وي. وروسته له دې چې دوی ته معلومات وشلو ټلیګرام د کلاود خدمتونو نه کار اخلي، بندیز پروا نه کوي. نورست کوماندو روزا د دورف په ځواب کې د آی پی ادرسونه بلاک کړل چې دا د ګوګل او امازان پورې اړه لري. د ځینو کسانو په قول دارنګه اقدام ګټه نه کوي. د جورجټاون د پوهنتون استاد رابرټ ورتنګ انوای
the Russians are sort of shooting themselves in the foot because here they've invented something that's quite technologically advanced.
روسان په خپل ځان گزار کوي ځکه دوی په ټکنالوژیکي لحاظ پرمختللي اختراع کړي ده، مګر په درسته نړۍ کې بلاکوي. دا ښیي چې پوتین په خپل هیواد کې واقعا د اختراع قابلیت لري او دلچسپ تولیداتو ته پرمختګ ورکوي، مګر په اساسي توګه د سیاسي هدفونو لپاره دا ټول له منځه وړي. د ټلیګرام مدافع وکیلان په نظر کې لري چې د اروپا د بشري حقوقو په محکمه کې د دغه پریکړې په خلاف دعوا وکړي. دوی وایي دوی د رسنیو د منتظم د غوښتنو پیروي نشي کولی ځکه د انکریپشن کلیګانې د استعمال کوونکو په تلیفونونو کې ذخیره شوي دي او شرکت دوی ته لاره نه لري. د بشري حقوقو د ډلې غړی د امیر ګینو تدینوف وایي
encryption keys are generated on the user's devices. The administrator does not have access to them.
دا انکریپشن کلیګان د استعمال کوونکو د آلو سره یو ځای تولید شوی دی او اداره چی دوی ته لار نه لري. پر سره په دوی په منظم ډول نوی کیږي. داسې ماستر کلی نشته ده چې د هغې له مخې په دغه کودونو باندې پوه شي. رابرټ اورتنګ نه بیا وایي
This is a tool that Russia has that it can use presumably to achieve its goals, but obviously the technological...
دا وسیله روسیا لري چې په دې سره روسیا خپل هدفونو ته رسیدای شي، مګر په څرګنده توګه د دغو خدمتونو ظرفیت د روسیې د حکومت د ظرفیت نه زیاته چې بلاک یې کړي. د ټلیګراف بنسټ ایښودونکی پاول دوروف د ډیجیټل مرستې غوښتنه کړې ده او وایي دی چمتو دی د شبکې د ادارچیانو سره مرسته وکړي چې د حکومت په بندیز سترګې پټې کړي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1280 نوي اف ام 3.15، د انټرنیټ له لارې پښتو وی او ای ډاټ کام.
نن د ځمکې نړیواله ورځ وه. پام وکړئ دې رپورټ ته.
مایکل فیلیپس په یو وخت کې څو کار کوي؟
حتی زما په څیر خلکو لپاره کله چې سهار لامبم زه خپل غاښونه تر شاور لاندې برس کوم.
د اولمپیک تاریخي لوبغاړی ښایي د وخت پر ځښت له پخوا څخه پوهېده، خو نن سبا یې د اوبو د سپما کمپاین پیل کړی دی.
اوبه زما د ژوند یوه ډېره ستره او مهمه برخه ده، او په دې ویاړم چې د اوبو د سپما پیغام څومره چې کولی شم خلکو ته ورسوم.
فیلیپس د غاښونو د کریمو له ګولګیټ سره په ګډه د ورځني ژوند په چارو کې د ساده تخنیک له لارې د اوبو پر سپما باندې کار کوي، لکه د غاښونو د برس کولو په وخت کې د اوبو د نل بندول. آیا پوهیږئ چې د غاښونو د برس کولو په وخت کې د اوبو د نلکې د خلاص پرېښودلو له امله 4 ګیلنه اوبه ضایع کیږي؟ نو هیله ده بل وار چې غاښونه برس کوئ نل مو بند کړئ.
دا د 4.5 ګیلاسونو په اندازه اوبه دي. که د دې ځاینه شروع کړو دا به لوی بدلون وي، او د شاور اوبه به کمې کړي یا به یقیني کړي چې نلکې مو بندې وي.
کولګیټ د ځمکې د ورځې په مناسبت یو انځور جوړ کړی دی چې د لاس مینځلو د ځای تر څنګ لګول کیږي تر څو چې هر چاته د اوبو سپما ور یاده کړي. همدارنګه مصرف کوونکي کولی شي په انټرنیټ باندې د اوبو د سپما ژمنه وکړي. د نړۍ 1.5% نفوس هر کال یوه میاشت د اوبو د کموالي تجربه کوي. فیلیپس وایي دا ډول کوچنۍ هڅې به په نړیوالو بې اغېزې نه وي.
دا ډېر اسانه کار دی چې هر څوک یې کولی شي. فکر کوم دا یو ستر خو اسانه ګام دی چې هر څوک یې کولی شي.
فیلیپس د دوو ماشومانو پلار دی او د همدې راتلونکي نسل په اړه ډېر فکر کوي.
هر څه چې موږ کوو دوه کلن ماشومې هم ډېر ژر زده کولی شي، نو په زړه پورې ده چې هغه ته د ژوند په پیل کې دا شیان ور زده کړو، ځکه وروسته بیا نه یوازې دغه عادتونه ټول ژوند ورسره پاتې کیږي، بلکې نورو ته هم د اوبو اهمیت ورښودلی شي.
دغه نامتو ورزشکار ډېرې ځانګړتیاوې لري، خو نن سبا یې د اوبو سپمول خپل اساسي کار ګرځولی دی.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري. د ملګرو ملتونو د مهاجرو اداره د لیبیا په جنوب کې د وسوالو ډلو نغواړي اجازه ورکړي چې په هیواد کې بزرګونو بې کوره شو خلکو ته بشري مرستې ورسوي. پاموکړی د لیسا شلاین رپورټ ده.
د وسوالو ډلو ترمن په دې وروستیو وختو کې د لیبیا د جنوبي ښار اسابا په شاوخوا کې مرګانې نښتې شوې. د دغه نښتو په نتیجه کې د اټکل له مخې 1900 کورنۍ یا څه باندې 14,000 تنه مجبور شوي چې خپل کورو کلی پرېږدي. د ملګرو ملتونو د مهاجرو د ادارې نطاق اندري ماهچک وایي د لیبیا په دې سیمه کې بشري مرستې ډېرې ضرور دي. ماهچک خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
The displaced Libyan population in the south badly needs adequate shelter and basic household items, including hygiene kits, sleeping mats, mattresses and kitchen sets. To make matters worse, humanitarian access in this part of Libya has been restricted for weeks, and the situation remains extremely volatile.
په جنوب کې بې کوره شوي لیبیان مکمل سرپناه د روغتیا ساتنې حالاتو د پوزي توشکونو او د اشپزخانې د سامانونو په ګډون د کور اساسي سامانونو ته ضرورت لري. د لیبیا دغه سیمې ته د بشري مرستو رسول په هفتو محدوده کړی شوي وو او وضع په بې سارې توګه بې ثباته ده. ګڼ شمېر بې کوره شوي خلک په محلي ښوونځیو، روغتونونو او په حکومتي ودانیو کې دېره دي. د 2018 کال د عرب پسرلي نه راپه دې خوا چې پخوانی دیکتاتور معمر قذافي له قدرت نه پکې ایسته کړی شو، بې اتفاقي او جنجال لیبیا ټوټه ټوټه کړې ده. رقیب حکومتونه او ګڼ شمېر وسلوالو ډلو ټولنه د دوامدارې ګډوډۍ سره مخامخ کړې ده. د پایتخت رابرس جنوب پلو ته په 1.8 کیلومترۍ کې پروت د سبا د ښار په سیمه کې قبایلي جنګونه او ګډوډي یوه عامه خبره ده. ماهچک وایي یو این ایچ سیار په دې تیر هفته کې له فرصت نه ګټه واخیستله چې د مرزوک په ښار کې په سلګونو بې کوره شوو خلکو ته یې عاجلې ضروري مرستې ورسولې. دغه ښارګوټی چې د غلامانو د معاصر تجارت یو له مرکزونو نه دی، د سبا جنوب پلو ته تقریبا په 115 کیلومتره کې پروت دی. دغه جنگ په درسته لیبیا کې څه باندې 500,000 خلک بې کوره کړي دي. ماهیچک وای یو این ایچ سی آر په دې وروستیو میاشتو کې خپلې منابع 300% زیاتې کړي دي چې وکولی شي ګڼ شمېر محتاجو خلکو ته زیاتې بشري مرستې ورسوي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
په تیرو 1400 کلونو کې ملیریا راټیټه شوې ده. پام وکړئ د اقداماتو ته چې په دې رپورټ کې تاسو ته در وړاندې کیږي.
د مایکروسافت مشر بل ګیټس د ملاریا د مخنیوي لپاره په میلیارډونه ډالر مرسته کړې، نتیجه یې هم ورکړه، ځکه د 2000 میلادي کال نه تر 2015 کال پورې د ملاریا په وجه د مړینو کچه 80% ټیټه شوه، په دې معنی چې د 2 میلیونه خلکو ژوند وژغورل شو. خو په 2016 میلادي کال کې قصه بل ډول شوه. د نړۍ په 90 هیوادونو کې د ملاریا تر 216 میلیونه زیاتې پیښې ثبت شوې. دا د 2015 میلادي کال په پرتله د 5 میلیونه پیښو زیاتوالی ښیي. په لندن کې د مشترکو منافعو په غونډه کې د حکومتي مشرانو سربیره د افریقایي هیوادونو مشرانو او نورو ګډونوالو ته بل ګیټس وویل د ملاریا پر ضد باید مبارزه پراخه شي.
که موږ نوښتونه رامنځته نه کړو نو شاتګ به وکړو. که موږ هغه ژمنې عملي نه کړو چې نن یې دلته کوو نو ملاریا به په 1 کال کې د 1 میلیون څخه ډېر ماشومان ووژني، ځکه ماشې او پرازیتونه د درملو او واکسینونو سره معافیت حاصل کړی دی.
د ملاریا سره په مبارزه کې د افریقایي هیوادونو اقتصاد ته په کال کې تر 12 میلیارده ډالر ډیر زیان رسیږي او نږدې 40% صحي ملي بودیجه یې په ولس مصرفیږي. د ملاریا له امله ماشومان او حامله ښځې ډېرې زیانمنې دي. دا ځل د ملاریا د زیاتېدو علتونه مختلف بلل شوي.
موږ د واکسینونو په مقابل کې د ملاریا د مقاومت حیرانوونکې پیښې وینو. موږ کوښښ کوو چې په پرنفوسو ساحو کې د دې حشرې مخنیوی وکړو او همداراز دا زموږ لویه لاسته راوړنه بلل کیږي. دومره د پام وړ پرمختګ چې په تیرو 2 کلونو کې مو نه دی کړی، خو اوس وینو چې دا پرازیت بیا د هغو درملو په مقابل کې سخت مقاومت پیل کړی چې موږ یې د درملنې لپاره کار کوو.
الستر وی د نوو ابزارو کار اخلي او دا ډول امکانات برابرول ډیرو پیسو ته اړتیا لري، خو د پیسو غم یې هم خوړل شوی ښکاري. د مشترکو منافعو په کانفرنس کې برېټانیا د ملاریا سره د مبارزې لپاره تر 2 میلیارد ډالر ژمنه وکړه. بل ګیټس 1 میلیارد ډالر کومک اعلان کړو او د نړیوال ټولنې نه یو غوښتل چې په دې مبارزه کې لاس یې.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو. د ننګرهار په ولایت کې سیمه ایز سندرغاړي وایي نامنی روزګار خراب کړی. زبیح الله غازی د یو محلي سندرغاړي ساروان منور سره خبرې کړې، د رپورټ جوړ کړی تاسو ته دراورو.
محلي سندرغاړي ساروان منور لتیرو اتل لسوکالو رایسي سندري وایي. هغه د پښتو د محلي موسیقۍ د نامي هنرمند مرحوم منور زوی دی او وایي د کورنۍ ډیر غړي سندري وایي. په خوا د پښتونخوا په پیښور کې خو 14 کاله کېږي وطن ته راغلي او دلته خپل روزګار مخکې وړي. ساروان منور وایي په خوا یې ژوند خو نامنه یې په روزګار بد اغیزه کړې ده.
زه خپله شخصا ما ټول عمر کوشش کړی چې زه غزل، چاربیت، داستان، ښه سلوکې یاد کړم او دغه زه د اطراف د مجلس لپاره لکه کورو کلي لپاره، خو متاسفانه په کورو کلي کې زیاتره ځایونو کې امنیت نشته دی او چې هلته لاړ شو نو هغه سازونو باندې پابندي ده.
هغه له خپلوام خیلو ګیلمن دی او وایي د شیر ټاکلې ځوانان او په ټوله کې ولس ته زیان اړوونکي دي.
بناستو شیر به چکو بیا بروسه سندرغاړي به دغه شیر ویلي وس زما خو هغه سره کم شیر وایم. ډیر د شیرونه چې لوس شیرونه دي چې هغه زمنګ د ټلویزیون د ویلند راډو سندرغاړي وایي راو باسي دا خکار نه دی. ما د توې موسیقي تجارت شوی ده او د دې مخنیوي ډیر مشکله خبره ده چې دلته هم چې د دې مخه سګونی ستانه ممکن نه خبره.
ته ټوپک را کی کله ته لټوپک در کی.
هغه وایي حکومت یې ملا نه تړي ځکه نو د سندرغاړو ژوند هم له ګڼو لالهندیو سره ملګری دی.
لاړ به شو د ډاکټر نجیب الله حکومت ته، د هر سندرغاړي به تنخوا واله وه، د هر نوازنده به تنخوا واله وه، هغې به کوپون لروده سندرې به ویله، د هغې ته بلماویزه ورکوله، پیسې ورته ورکولې. اوس چې دی موږ سره حکومت هېڅ نوه تعاون نه کوي، موږ سره هېڅ نوه مرسته نه کوي، موږ سره هېڅ نوه هیلپ نه کوي چې موږ موږ ته یا تنخوا وټاکي یا بل ضرورت موږ پوره کړي. موږ چې دا علت دا چې موږ پس پاتې یو، اقتصاد زموږ ضعیفه دی، دا به دومره کوو چې لږ ګټو او سکو.
دوی زمونږ د باچا
څاروان منوروایي حکومت دې ټولنې ته د زیان اړوونکو سندرو او سندرغاړو مخه ونیسي او په ټوله کې دې د محلي سندرغاړو ژوند ته پام وکړي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام سل اعشاریه 15.
افغانستان کې د مخدره موادو ضد مبارزه کې د عامه پوهاوي او د مخدراتو د بدو عواقبو په اړه مختلف کمپاینونه کیږي. په مخری دی رپورټ ده.
محلي سندرغاړی څاروان منور له تیرو 13 کالو راهیسې سندرې وایي. هغه د پښتو د محلي موسیقۍ د نامي هنرمند مرحوم منور زوی دی او وایي د کورنۍ ډیر غړي سندرې وایي. پخوا د پښتونخوا په پېښور کې و، خو 14 کاله کېږي وطن ته راغلي او دلته خپل روزګار مخکې وړي. څاروان منور وایي پخوا یې ژوند ښه و، خو ناامنۍ یې په روزګار بد اغیزه کړې ده.
زه خپله شخصا ما ټول عمر کوشش کړی چې زه غزل، چاربیته، داستان، ښه سروکې یاد کړمه، او دغه زه د اطراف د مجلس دپاره، لکه کورو کلي دپاره. خو متاسفانه په کورو کلي کې په زیاتره ځایونو کې امنیت نشته دی، او چې هلته لاړ شو نو هغه سازونو باندې پابندي ده.
هغه له خپلوام خېلو ګیلمن دی او وایي د شعر ټاکلې ځوانان او په ټوله کې ولس ته زیان اړوونکي دي.
شعر به چې کوو، بیا به وروسته سندرغاړی به د هغې شعر ویلې. اوس زما خوښه ده چې څه رقم شعر وایم. ډېر داسې شعرونه دي چې لوس شعرونه دي چې هغه زموږ د ټلویزیون د ویلنې د راډو سندرغاړي وایي را وباسي، دا ښه کار نه دی. ما درته ویل چې موسیقي تجارت شوې ده، او د دې مخنیوی هم ډېر مشکله خبره ده چې درته وایم چې د دې به پیسو ګونیسي، دا ناممکن خبره.
هغه وایي حکومت یې ملا نه تړي ځکه نو د سندرغاړو ژوند هم له ګڼو لالهندیو سره ملګری دی.
لاړ به شو د ډاکټر نجیب الله حکومت ته، د هر سندرغاړي به تنخوا واله وه، د هر نوازنده به تنخوا واله وه، هغې به کوپون لروده سندرې به ویله، د هغې ته بلماویزه ورکوله، پیسې ورته ورکولې. اوس چې دی موږ سره حکومت هېڅ نوه تعاون نه کوي، موږ سره هېڅ نوه مرسته نه کوي، موږ سره هېڅ نوه هیلپ نه کوي چې موږ ته یا تنخوا وټاکي یا بل ضرورت موږ پوره کړي. موږ چې دا علت دا چې موږ پس پاتې یو، اقتصاد زموږ ضعیفه دی، دا به دومره کوو چې لږ ګټو او سکو.
دوی زمونږ د باچا
څاروان منوروایي حکومت دې ټولنې ته د زیان اړوونکو سندرو او سندرغاړو مخه ونیسي او په ټوله کې دې د محلي سندرغاړو ژوند ته پام وکړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15. د فراه روغتیایي چارواکي وایي دا ځل د فراه په مرکز او ټولو ولسوالیو کې د کومې ستونزې او امنیتي ګواښ پرته د پولیو واکسین په بریالیتوب سره تطبیق شو. پام وکړئ، د خوشحال زلان
فراه ولایت چارواکي وایي چې دا ځل د پولیو یا د ماشومانو د ګزند ضد واکسین د فراه په مرکز او ټولو ولسوالیو کې پرته له کومې ستونزې تطبیق شوی دی. د فراه د عامې روغتیا مشر ډاکټر عبدالجبار شایق وایي مخکې به د فراه په لرې او نامنه ولسوالیو کې د یو لړ امنیتي او نور ستونزو لامل گزن واکسین په سمه توګه ټولو ماشومانو ته نه رسول کیده، خو دا ځل دی فرا په ټولو ولسوالیو کې د کومې ستونزې پرته ټولو وړو ماشومانو ته د گزن واکسین رسول شوی دی.
تر اوسه په فرا کې د سکم خاص کورنۍ یا خاص کلی وسی چې دا واکسین د پولیو رات کې مجنی مقابل سی حکومت ها په بعضی ډیر لري پراته سیمه کې بعضی مولا صاحبان یا بعضی متنفذین چې دا خبر کول بیا موږ مشتمان لري دوی سره خبرې کړي دا مشکل تر ډیر حد حساب.
روغتیاي کارکونکو ټینګار کوي چې تر ډیره کوچنی او ټیټومر ماشومان دی ګزان یا فلج ناروغي لګواش سره مخ دي. د پولیو ناروغي متخصص ډاکټر مهتاب الدین نورزی وایي ګزان ویروسي او ساري ناروغي ده چې د انسان پر عصبي سیستم ډیر ژر اغیزه کوي او انسان د ټول عمر لپاره فلجوي، خو په دغه ناوړه ناروغي تر ډیره کوچنی ماشومان اخته کیدای شي.
فلج اطفال یا پولو مایلیټس ورته وایي یو ویروسي مریضي ده چې تر 15 کلن لاندې ماشومان پخته کیږي او دا ویروسي مستقیم په مرکزي عصبي سیستم تاثیر کوي او ټول بدن او یا یو قسمت فلج کوي، خو د فلج ناڅاپه او بدون کوم فزیکی ضربی او کیمیاوي موادو څخه رامنځته کیږي.
په فراکی روڼ اندي ځوانان پولیو ناروغي ډیره ګواښونکې بولی او لټول کورنۍ څخه غواړي چې خپل ماشومان د دې ناوړه ناروغي پر وړاندې واکسین کړي. نسیم جهانی چې په فراکی یو تن فعال ځوان دی د پولیو واکسین غیر سیاسي پروګرام بولی او د وسلوالو طالبانو څخه غواړي چې د پولیو واکسیناتورانو سره مرسته وکړي تر څو ټولو ماشومانو ته په سمه توګه واکسین ورسول شي.
کله چې یو ماشوم په دې مرضی اخته سي نو هغه د همیشه لپاره بیا په فلج اخته کیږي، نو د پولیو موضوع چې دا نه دولت پورې اړه لري او نه هغه غیر دولتي گروه پورې ده، چې زه خپل دا هیله لرم چې ټول هغه کورنۍ ماشومان لري باید هغه ته دا واکسین ورکړي.
باید وویل شي د نړۍ ټول دینی عالمان هم دې هوکړې ته رسیدلي چې د پولیو یا ګزن واکسین د اسلام له نظره روا او آن د ماشومانو د ژغورلو په موخه لوی اجر او ثواب بلل شوی دی.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اورېدلې مه هېروئ.
د ټاکنو خپلواک کمیسن پرون د افغانستان د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د ټاکنو مهالویش اعلان کړی. اکرام شینواری رپورټ را لېږلی.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون نن د یکشنبې په ورځ د ولسی جرګې ولسوالیو د روانو ټاکنو مهالویش اعلان کړ. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون رئیس ګلاجان بدیسایات د مهالویش د اعلانولو پر وخت خبریالانو ته وویل چې د ولسی جرګې ولسوالیو د شوراګانو د نوماندانو د نوملیکنې بهیر د روان کال د غبرګولي په 15مه ورځ پیلیږي او د همدې میاشتې تر 2 ورځې دوام مومي.
و بعد از آن بررسی معلومات جمهوری شده است.
بیا د نوماندانو د کاغذونو د پلټنې پړاو دی چې کوم نوماندان د نوماندۍ شرایط چې قانوني وړاندوینه کړي چې هغوی نوماندۍ ته لار مومي، او د پلټنې دا بهیر د غبرګولي په شپږمه پیلېږي، د چنګاښ تر شپږمې دوام مومي. بیا د نوماندانو لومړنی لیست د چنګاښ په اومه خپریږي.
ابتدایي کاندیدان است.
د ټاکنو د خپلواک کمیسیون رئیس ویل د لومړني لیست له خپرېدو وروسته دوه ورځې د نوماندانو پر نوماندۍ باندې د اعتراضونو او شکایتونو د ثبتولو لپاره هم بیلي شوي دي. هغه نوماندان چې غواړي له خپلې دندې تیر شي، هغوی د چنګاښ له اتمې د زمري د لسمې پورې موده کې له خپلې نوماندۍ تېرېدی شي. هغه ویل چې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون بل اقدام د نوماندانو د لومړني لیست خپرول دي چې د زمري د میاشتې په 12مه اعلانېږي.
د رای اچونې د مرکزونو لیست بشپړېدل دي چې د چنګاښ په دوهمه اعلانېږي، او د غوایي له شپږمې څخه د کب د میاشتې تر 23مې پورې رامنځته کیږي، او هم د ولسی جرګې د نوماندانو د ټاکنیزو کمپاینونو پړاو د قانون له مخې د تلې له شپږمې څخه د تلې تر 25مې پورې، او د ولسوالیو د شوراګانو ټاکنیز کمپاین موده د تلې له 11مې څخه پیلېږي او د تلې تر 25مې پورې دوام مومي.
د
ټاکنو خپلواک کمیسیون د تلې شپږمه او ویشتمه ټاکنیز بهیر د پای د دوه ورځې د چوپتیا یا سکوت د ورځو په توګه اعلان کړی دی. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د دغه مهال ویش له مخې به د ولسی جرګې د ټاکنو پیلې د لیندې د میاشتې په 13مه او د ولسوالیو د شوراګانو د ټاکنو پیلې به د سلواغې د میاشتې په 4مه اعلان شي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د تلې د میاشتې 8مه د ولسی جرګې ولسوالیو د شوراګانو ټاکنو د ورځې په توګه اعلان کړی ده. افغانستان د ټاکنو خپلواکه کمیسیون د وری له 15مې رئیس د ولسی جرګې ولسوالیو د شوراګانو د ټاکنو د رای ورکونکو د نوملړ د برابرولو لپاره د نوملیکنې بهیر پیل کړی.
تلو اوریدونکو تاسو ته امریکا غږ شنا ریډیو نه زموږ د سهارنۍ خبری خبرونې لومړۍ برخه واورېده. دویمه برخه خبرونه اوریدل به نیم ساعت وروسته نه هیروئ. اوس د دری برخې خبرونه اوریدل درنه پاتې نشي.